غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو ستړی مشی زه ناشبه آشنایم. نن د سه شنبه ورځ د میزان د میاشت شپږمه د سپتمبر له اوه ویشتمه سره برابره ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانې خپرونه کې د خبرونو سرچې کې بشپړ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی پامو کوي د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ملا رسول د ډلې د اعلامیې په حق لوایي هیله لري چې د افغان دولت ټولې وسلوالې ډلې په دې پوه شوي وي چې جګړه د حل لاره نه ده. د سوریې په ویجاړ شوي ښار حلب کې د بشري مرستو کارکوونکو ویلي دي چې سوریې او ملګري روسیې د دوشنبه په ورځ د ملک په ختیځو برخو کې بمباري کړې دي. او د امریکا د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ تیره شپه د نیویارک په پوهنتون کې په لومړنۍ مناظره کې د دیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن محبوبیت د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ترامپ نه لوړ شوی دی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. کندوز کې د ملي اردو دولس تنه سرتیري وژل شوي. د حکومت او حکمتیار ترمنځ د سولې له موافقې نه د ملا محمد رسول ملاتړ. له نن شل کاله وړاندې د تلې په شپږمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واک یې ترلاسه کړ. د امریکا د جمهوری ریاست دوو کاندیدانو ترمنځ تیره شپه کومه مناظره چې وشوه په کومو مهمو موضوعاتو سره وغږېدل. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ملا رسول د ډلې د اعلامیې په حق لوایي هیله لري چې د افغان دولت ټولې وسلوالې ډلې په دې پوه شوي وي چې جګړه د حل لاره نه ده او اوسنۍ ستونزه یوازې په بین الافغاني خبرو حل کېدلی شي. د ملا رسول په مشرۍ له وسلوالو طالبانو بیلې شوې ډلې په یوې اعلامیې کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې د موافقې ملاتړ کړی دی او د افغانستان د لانجې د غوڅولو دپاره یې بین الافغاني مذاکرې غوره لار بللې ده. د مولوي هیبت الله خونزاده په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باره کې څه نه دي ویلي. په دې هکله بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته اوري. د ملي پوز دو لسنه عسکر چې د کندوز د خار د زاخیل خومدان په سیمه کې خار ته د طالبانو د داخلي دو مخه نیوله خپلو دوه ملګرو وژلې دي. د پولیسو د سپینزر زور قومندان شیر عزیز کاماوال ویلي دي چې په دغه امنیتي پوسته کې د ملي اردو څوار لس عسکرو چې دوه تنو یې بوګه خپل دو لسنه ملګري وژلي او تښتېدلي دي. شیر عزیز کاماوال ویلي دي
اردو یو پوسته وکنه نفر هغه شوی و ده خاين شي طالبانو سره په تپه دا کړو دوه لس نفر د داخلانو سره د پوسټک په شادت رسولو بیګه اما غو دوه یو د تخار او یو شبرغان.
بل پلو د وسلوالو طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بیګا دغه ډلې وسلوالو د قندوز خار د اخوندانو په سیمه کې په یوې امنیتي پوسټې برید کړې ده چې د پوسټې د قومندان په ګډون ديار لس افغان عسکري وژلي او پوسټه یې نیولې ده. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د سوریې په ویجاړ شوي ښار حلب کې د بشري مرستو کارکوونکو ویلي دي چې سوریې او ملګري روسیې د دوشنبه په ورځ د ملک په ختیځو برخو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباري زیاتې کړې دي. نن په څلورمه ورځ دغه بمباري ادامه لري او سلطنه وژل شوې دي. د خیریه مرستو کارګرانو په ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو وژل شوو کسانو کې ماشومان هم دي. دوی همدغه راز ویلي دي چې په ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو ډیر بیروبار دی او نور مواد هم نه دي رسیدلي. د بشری حقوقو سارون کې وای چې د دې میاشتې په اولو ورځو کې د اوربند ماتېدو رئیس په حلب کې قریب 250 تنه وژل شوی دی. د روسیې او امریکایي ډیپلوماټانو په مزګرتوب اوربند د دې د پاره شوی و چې د خیریه مرستو کارکونکو وکړي شي سلګو نظر ولسی خلکو ته چې لارې اوربند باندې دي ضروری خواړه او دواګانې وویشل شي. حلب د سوریې د ټولو خارونو نه لوی خار د 2012 کال د پیل کېدو راهیسې په ملک کې د داخلي جګړې نه یو کال پس د حکومتي عسکرو وسلوالو ملیشو اسلامي افراطیانو او کوردی وسلوالو ترمنځ وشل شوی دی. د ملګرو ملتونو د چارواکو په تخمین د هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې 400,000 خلک چې زیاتره ولسی خلک دي په دغو جنگونو کې وژل شوی دي. د امریکا د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ تیر شپه د نیویارک په پوهنتون کې په لومړنۍ مناظره کې چې په نتیجه کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن محبوبیت د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ نه لوړ شوی دی. د امریکا خبریال رامن ټیلر رپورټ را لېږلی دی او د سو کسو شاګردانو سره او همدغه شان د ځینې سیاسي اشخاصو سره مرکې کړې دي او رپورټ برابر کړی دی چې متی الله عبدالولی.
د نیویارک د هفستا پوهنتون شاګردانو او سیاسي مبصرینو د دې مناظرې هر خبره او د کاندیدانو هر حرکت ډېر په دقت څارلې او وروسته خپل نظر ورکړې. د مارک کیوبن په نوم یو ملیاردر تجار وایي چې د مناظره کې د مېرمن کلینټن تله د ښاغلي ټرمپ نه درنه وه. هغه ډېره ډاډه غږېده او مقابل لوري باندې ښه قوي ګذرونه وکړل. همدار سیاسي تحلیلګر ډیوډ پولیف وایي چې د فکر کوم چې په مناظره کې ښاغلي ټرمپ ونه شکر چې خپل توجه بحث ته وساتي. زینو زینو کې ونه لاره بالکل ورکوه. د نیویارک ښار پوهانی خاروال روډي جولیانی چې د خاغلی ټرمپ پلوی هم کوي ویلي دي چې مناظره کې ټرمپ د امنیت او اقتصاد په اړه ښه خبرې کړي. هغه ویل مېرمن کلینټن په دې مناظره کې خپله ناخبري وښوده. هغه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم ناکامه وه. اوس هم د اقتصاد په اړه خپل نه پوهی سرګند کړ. خو د همدې پوهنتون یوې شاګردې سمرا محمود به ویل چې
مخکې ما دا تصمیم نه درلودو چې چاته به رای ورکم، خو اوس مې فیصله وکړه چې هیلری کلینټن ته به رای ورکم، ځکه چې هغه ډیره زړوره ښځه ده.
د امریکا د جمهوری اسد د کاندیدانو ترمنځ لومړی مناظره خوتره شوې ده، خو د خلکو ترمنځ په دې اړه بحثونه به تر ډیر وخت دوام لري. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالن نن د سیشن به پورز ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې نه د وټلو د فیصلې باوجود به برتانیې د هر ډول هغو هڅو مخالفتو کې چې دغه اتحاد غوړي خپل ځانته نظامی قوه تشکیل کړي. د ویلي دي موږ د اروپایي اتحادیې د هر داسې مفکوري چې غوړي نظامی قوه ولري او ناتو به سکه کې مخالف یو. فالن دا خبرې په براتسلاو کې د اروپایي اتحادیې په غونډه کې کړې دي. اوس دا د کولمبیا په خلکو پورې اړه لري چې د سولې موافقه چې حکومت او د کولمبیا انقلابي قواو یا فارک کړی ده د شنبه په ورځ په ریفرندم کې تاییدوي یا نه. جمهور رئیس خوان مانوئل سانتوس او د یاغیان رهبر رودریګو په کارتهینه کې په خاصو مراسمو کې دا موافقه لاسلیک کړه. په دې مراسمو کې د نورو مخابرو کسانو نه علاوه د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم وو. جان کیری ویلي دي امکان لري چې فارک د امریکا د حکومت د تروریستي سازمان د لیست نه وایستل شي. اروپایي اتحادیه د وخت د یاغیانو ګروپ د تروریزم د خپل لسنه ایستل دي. د سولې دغه موافقه هغه دښمنۍ ختموي چې په 1963 کال کې پیل شو او په ملیونو خلک د خپل مینونه بي ځای شول. 25,000 خلک وژل شول. د سولې د دې موافقې په اساس به وسلې ټول شي او کېدای شي چې فارک اوس یو سیاسي ګوند شي. د ناتو قومندانان د تبلیغاتي جنگ په بایللو اندېښمن دي. غرب باید د اطلاعاتي جنگ په ضد د مبارزې او مخنیوي د پاره خپل هڅې چټکې کړي. د ناتو د قومندانانو د وینا له قراره د غرب خپل دښمنانو دغه جنگ شروع کړی دی. دغه قومندانانو خبرداري ورکړې ده چې دغه هیوادونه لکه روسیا په غرب کې د مطبوعاتو د ازادۍ نه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره استفاده کوي. د روغتیا د نړیوال ټولنې نوې رپورت وایي چې د دنیا د نفوسو د 90% نه زیات خلک ناپاکه هوا تنفس کوي چې د یو شمیر ناروغیو سبب کیږي. دغه نوې رپورت چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ټولنې څارونکو ادارې خبر کړی دی خو چې د غستونځ چې مخه نیول کېدل شي په لویو خارونو کې ډیره ده، خو خلک به خایي د ته حیران پاتې شي چې په کلیوالو سیمو کې هوا سمره ناپاکه ده. او بومي امریکایانو پرون په سپینه مانی کې چې د امریکا د قبایلو اتم کانفرنس پکې روانو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته چې خپل وعده یې په ځای کړی دی د خپل یو بچی خطاب وکړو. سکال زیاترو بومی امریکایی ګډون کوونکو ټوله توجه د هغه پایپلاین د پیشنهاد مخنیوي ته اړولې ده چې په سلور ایالتونو تیریږي او د شمالي د کوټانه تیل ایلونای ته رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوار دل د هم د روان خبرونه لومړی رپورت. کندز کې د ملي اردو 12 سرتیری په یو پوسټ کې د خپل دوه ملګرو لخوا وژل شوی دی. د موضوع تفصیل د ګلرحیم نیازمن پر رپورت کې اورو.
د قندوز د خار اړوند سیما داخل خومدان کې د ملي اردو په هغه لوی بیس کې چې خار ته د طالبانو د داخلي دو مخنی ولیو د 12 تنه د ملي اردو عسكر وجل شوی دی. د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیرعزیز کامل وای چې په دغه بیس کې 14 تنه د ملي اردو عسكر د امنیت د ټینګښت په مخازي پرځای شوی وو. هغه وای چې د دغه پوسټي دوه تنو له مخالفو وسلوالو سره لاس یو کړو او بیګاش په د خپل سنگر 12 تنه نور ملګری وجل یو دوی د مخالفینو لور ته تختیدلی دي.
اردو یو پوسټه وکنه او نفر هغه شوی وو ده خاین شوی وو طالبانو سره رابطه پیدا کړه او 12 نفر د داخله هم سره د پوسټک په شازت رسولو بیګه اما هغه دوه یو د تخار او یو د شبرغان.
د قندوز د والی ویان محمود دانش هم وای چې دغه دوه تنه چې د افغان سرتیرو په منځ کې ځانونه ځای کړی وو او له مخالفینو سره لاس درلود پوسټې ته د مخالفینو د ننويشتلو لار هواره کړي او د سرتیرو له وجل وروسته له طالبانو سره تختیدلی دي.
دو نفر از سربازای اردو قبلا در ارتباط با دشمن بوده و دشمن داخل پوسته میشه و تعداد 13 نفر از سربازای قهرمان شهید میسازند.
د خمدان په سیمه کې د ملي اردو په پوسته کې دوه د ملي اردو سرتیری له طالبانو سره لاس یو کوي او هغوی پوسته ته له داخلي دو سره ډیر لستنه سرتیری وزن او خپل حمله طالبانو سره تختیدلی دي. په قندوز کې دوه ځل مخکې هم د پولیسو په پوسټه کې لس تنه پولیس لومړی مسموم شوي او بیا وجل شوي وو. په تیرو څو ورځو کې افغان ځواکونه هم د مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات چټک کړي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی په دغه ولایت کې د وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه داسې وایي:
اسمان کې ټوله شپه تیاری ګرځېدلې دي، بمبارونه او نه پوهېږم چې دا بمبار به په کوم ځای کې. په دغه ورځو کې څومره چې موږ معلومات لرو مخالفین ډېر تنګ کړي دي، مخالفین ډېر تلفات ورکړي دي. د دولت مخالفین له قومي مشران په زور باندې سي غوښتنې لري چې هغه دي له دولت سره اړیکې ونیسي او دولت ته ویي چې په یو نه یو شکل باید دوی د شپنی عملیات او خاصتا د بمباریان باید ودروي.
د زبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کوي چې تیر شپې طرفدارو د قندوز خار د خمدانو په سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې بریټ کړي. د طالبانو دغه خبر پاڼه کې راغلي چې په غبرید کې د پوسټې د قماندان په ګډون ډیر لس افغان سرتیری وجل دي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د جرم پولیسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې حمله د افغان ځواکونو لخوا په شاتمبول شوې دي. د بدخشان د والی ویان نوید فروتن وای چې طالبانو یو ځل په 15 بیلابیلو کلو کې د ماخام له 2 بجو وروسته بریدونه پیل کړي وو چې د شپې تر 1 بجې پورې دوام وموند. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې د مخالفینو 15 تنه وسلوال وجل شوي او 12 تنه نورې ټپین شوي دي. هغه زیاتوي چې په وجل شو کې د مولا حافظ په نامه د طالبانو د نظامی شورا غړی هم شامل دي او یو افغان سرتیری په دغه جګړه کې هم وجل شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې له موافقې نه د ملا محمد رسول ملاتړ. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو بیل شوې ډلې له دریز نه چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د روغې جوړې ملاتړ کړی هرکلی کوي. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډلې د یوې اعلامیې له لارې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د پخلاینې ملاتړ کړی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو او د اسلامي حزب ګډ هدف بللی دی. په دې اړه جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ملا رسول د ډلې د اعلامیه په ملاتړ وایي هیله من دي چې د افغان دولت ټولې وسلوالې ډلې په دې پوه شوي وي چې جګړه د حل لار نه ده او اوسنۍ ستونزه یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې حل کېدلی شي. د ملا رسول په مشرۍ له وسلوالو طالبانو بېلې شوې ډلې د یوې اعلامیې له لارې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې له موافقې ملاتړ کړی او د افغانستان د لانجې د غوڅولو لپاره یې بین الافغاني مذاکرات غوره لار ګڼلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان امین الدین مظفری دغه اعلامیه په غبرګون امریکا غږ ته وویل هر هغه غږ او آواز چې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي د سولې عالي شورا هغه ته د قدر په سترګه ګوري او هرکلی یې کوي او د طالبانو دغې ډلې چې په دې برخه کې نظر څرګند کړی او ویلي دي ښه ده چې د افغانستان قضیه د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي له دې هم هرکلی کوو. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو عالي شورا په یوې اعلامیې کې چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له ادرسه امریکا غږ ته استول شوې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش روښانه کېدل د ملا رسول د ډلې او د اسلامي حزب ګډ هدف بللی دی. د ملا رسول ډلې په اعلامیه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارت عالي شورا د تیر په څیر یو وار بیا یادونه کوي چې د افغانستان له ټولو داخلي جهادي ډلو او سیاسي ګوندونو سره د نیکو اړیکو په اساس ښو روابطو ته پاملرنه کوي او د یو بین الافغاني حل روغی جوړی او د هیواد د خپلواکۍ لپاره له نورو سره په ګډه کار کول غواړي. لا تر اوسه د مولوي هیبت الله خونزاده په مشرۍ وسلوالو طالبانو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان چې په افغانستان کې د سولې د خبرو بهیر ساري د ملا رسول د ډلې د اعلامیې په اړه بېلابېل نظرونه لري. د چارو کارپوه او لیکوال نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې ملا رسول اوس د طالبانو د کومې ډلې مشري نه کوي بلکې د وسلوالو طالبانو ډله یوه ده او تر اوسه یې په رسمي توګه د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ښاغلی مطمئن امریکا غږ ته وویل هغه معلومات چې دی یې لري اوس د ملا رسول په څنګ کې څوک پاتې نه دي او د سولې له موافقې څخه د هغه ملاتړ به د پام وړ اغېز ونه لري.
ملا رسول یو مرستیال ملا باز محمد اخون چې هغه طالبانو سره یو ځای شو او بل مرستیال یې هم له طالبانو سره یو ځای شو او کوم مشهور کسان چې هغوی هم د شیخ هبت الله صاحب سره یو ځای شول نو زه نه پوهېږم چې اوس دوی څوک پاتې دي او دغه له کوم ادرس نه ولی بیا هم دا چې خبره کړې ده فکر نه کوم چې دا به تاثیر په طالبانو یا په حزب اسلامي یا په حکومت باندې ولري.
خو د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې د سولې په تړاو یې د پګواش په سو غونډو کې ګډون کړی په دې باور دی چې ښایي دا مسله په ټیټه کچه د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د ملا رسول د ډلې د خوشبینۍ څرګندونه وکړي خو پر وینا یې په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رسمي دریز مهم دی.
د ملا رسول د ډلې دغه دریز د سولې د وروستیو تړونو په ځانګړې توګه د حزب اسلامي سره د حکومت د پرمختګ څخه ملاتړ همدې تنوغو ته کوي اشاره کوي چې طالبان په دې خپله خبره باندې ولاړ دي او دوی د ملا رسول د ډلې په وساطت باندې خپل لوی پیغام اغاستوي چې دوی غواړي په یو نه یو ډول باندې د افغان حکومت سره د سولې لپاره زړه ښه
خاغلی زلاند ویل د ملا رسول اعلامیه افغان حکومت ته په ټوله کې د وسلوالو طالبانو دا پیغام رسوي چې دغه ډله د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو ده. د خاغلی زلاند پر باور افغان حکومت د سولې په برخه کې واحد استراتیجی نه لري نو ځکه د وسلوالو طالبانو له مختلفو ډلو سره تر اوسه د مخامخ خبرو په پیلیدو بریالی شوی نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
لنن شل کال وړاندې د تلې په شپږمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واک ترلاسه کړ. یوه ورځ وروسته وسلوال طالبانو له محکمې پرته پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمد سید کابل په زړه د آریانا په څلور لارې کې ووژل او بیا یې په دار وځړول. د ډاکټر نجیب الله سیاسي مرستیال سلیمان لایق د هغه وژنه یوه نړیواله پلان شوې دسیسه بولي خو د وسلوالو طالبانو ځینې پخواني چارواکي د نجیب الله وژنه یو غیر پلان شوی عمل او د عادي طالبانو کار بولي. رحمت الله افغان یاد موضوع ته په یوه ځانګړي رپورټ کې کتنه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د پکتیا اوسیدونکو محیب الله په ګردیز ښار کې په سوداره نیولو بوخت و. د غوښتل چې د کلدار پر ځای دکاندار ته افغانۍ ورکړي مګر محیب الله وایي چې دې کار سره تاوان کوي. هغه امریکا غږ ته وویل هغه توکي چې مخکې به یې په شل پاکستانۍ کلدارۍ اخیستل اوس یې په شل افغانۍ رانیسي ځکه د ده په وینا د افغانۍ واړه نوټونه له پاکستانی کلدارو سره یو شان معاملې کیږي.
مخه چې په کلدار دغه د سودا اوس په غونې مغه سودا ده ټول تاروال کې به حکومت داسې وکړي چې دا نرخو باندې وګرځي دا ټول تاروال دکانو کې پرچون دکانو کې قصدي کې
له هغه مهال رئیس چې سمدا مخ کې په پکتیا کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي پر ضد کمپاین پیل شوی اوس مهال په گردیز کار کې ډیره راکړه ورکړه په افغانۍ تر سره کیږي. خو په دې برخه کې د خلکو اندېښنه دا ده چې دوکانداران او نور کاروباریان د افغانۍ د کمو پیسو نوټونو له کلدارو سره یو شان معامله کوي. دوی دا کار د افغانۍ د ترویج پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
په درې نیم سو روپۍ مان مخکې نه په درې سو روپۍ کلدار وو ته په هغه اوس هغه شل کم کلدار درې سو روپۍ کلدار هغه ونې راکړ ټوماټر وخله ورور شل روپۍ کلدورې ورته چې په وار کې پنځلس روپۍ دنه کوي نر نشته وروره نر کوم دی وسړی نر خو ما ودړی شي نر پتړلی شي مسلمانه غریب خلک یو یا جر سړی یم پنځه زره روپۍ معاش لرم.
عین الله په ګردیز ښار کې قصبی لري. هغه وایي قسم خروالی یا د دوکاندارانو اتحادیې دوی ته تر اوسه کومه نرخنامه نه ده ورکړې خو د افغانۍ او کلدارو تر منځ یې توپیر په خپله مراعت کړی دی. هغه مني چې ښایي ځینې دوکانداران د افغانۍ او کلدارو تر منځ ډیر توپیر ونه کړي مګر له مسؤلینو غوښتنه لري چې په دې برخه کې له لازمو لارو چارو کار واخلي.
والا په کسبیانو کې خو ډېر تغییر راغلی. کسبیانو کې مثال خبر مخې په څلور سوه کلدار خرڅوو ورځ په دوه نیم سوه افغانۍ غوښ خرڅوو او د نور شیانو هم دغسې لږ لږ پار کوي. خو بعض دوکاندارانو لږ تخ هغه نه ورکوي خو باید کوشش وکړي چې هغه حساب وکړي
په عین وخت کې د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس نصیر عالمیار امریکا غږ ته وویل چې د نرخونو د کنټرول لپاره یې د امنیتي ادارو په همکارۍ ګډ کمیسون جوړ او عملا په ښار کې نرخونه کنټرولوي.
دا ستونزو ته موږ جدي پاملرنه کوو ځکه کمیسون وظیفه لري. د کمیسون څخه موږ بازار کې څلور لینونه کې دوی معذف دي. د دغه نرخ هم دوی کنټرول کوي چې کله دوی افغانۍ په هغه هماغه بیه په افغانۍ خرڅوي کلدارو چې کومه بازار کې خرڅوي هغه هم په افغانۍ خرڅوي. دغه کمیسون
پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې نږدې ټوله راکړه ورکړه پکې په کلدارو ترسره کېده. په تقریبي ډول ویل کیږي چې اوس دغلته شاوخوا شپېته فیصده افغانۍ کارول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې دوکانداران او نورو کاروباریان د افغانۍ د کمو پیسو نوټونه له کلدارو سره یو شان معامله کوي. دوی دا کار د افغانۍ د ترویج په وړاندې جدي ستونزه بولي چې تاسې په اقلام دا اوس رپورټ واورېده. اوس هم ستاسو پام د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورت اوریدو ته راګرځوم چې د نن شل کاله مخکې د تلې په شپږمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واک ترلاسه کړ. دا چې نور څه پیښ شول په رپورټ کې اورو.
وسلوالو طالبانو د دیارلس سوه پنځه اویا لمریز کال د تلې په شپږمه په یوې سختې جګړې کې د برهان الدین رباني ځواکونه په شا وتنبول او خپل سپین بیرغ یې په کابل حس کړ. پوخوانی جهادي مشر محمد امین وقاد وای مجاهدین ونه توانیدل چې یو منظم او پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي نو له همدې عمله د په خبره په افغانستان کې جګړو زور واخیست او د طالبانو راتګ ته لاره هواره شوه.
مجاهدینو په تاسف سره وایم هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضه وي او جدا جدا حالت وو چې هغه ملت ته تنګ کړی و نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل. خو د مدیریت او د سیاست په برخه کې مشکلات درلودل او دغه مشکلات بیا یو ځل د دغه طالبانو نه چې ملت راضي و په ناراضیتوب باندې بدل شو او ناخوښي پیدا شوه.
طالبانو چې په کابل ښار ولکا ټینګه کړه سمدستي سخت اسلامي قوانین وضع کړل. حکومتي ادارو ته د ښځو په تګ بندیز ولګید او د نجونو ښوونځي وتړل. کابل ښاریانو چې د مجاهدینو خپلمنځي اختلافاتو او پرلپسې جګړو سخت ځپلي وو د طالبانو د راتګ تود هرکلی وکړ. خو دوی د طالبانو له لورې د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور شاپور احمدزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه وژنې او بیا په دار ځړول حیران کړل. د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور په دار ځړونې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول او د طالبانو په اړه د نړیوالو ذهنیت بدل کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ اکثر هیوادونو او یو شمیر پخوانیو مجاهدینو له محکمې پرته د نجیب الله وژنه وغندله. د ډاکټر نجیب الله سیاسي مرستیال سلیمان لایق د نجیب وژنه او بیا په دار د هغه ځړول یو پلان شوی نړیواله دسیسه بولي.
ساده
طالبان رو دین نده وزله ده ده پا زد بانده ده پاکستان دستر او جهنمی استخبارات و پروگرامونه موجود و دهیده و پلان پا اساس چه پاکستان ده دقه ده 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 طولول ده عمل زمواری پا غاره اخیسته وزلسه و ده دوی پا لاسته دا چه فیصله چا پیکره ده دا قصله ده چرنه ورده
خاقلی لایق ملگری ملتون هم ده نجیب الله پا ساتنه کی پا پاتی راتلو تورنوی او ده هغه ده وجنه ده پراخ نړیوالې چړنې غوښتنه کوي خو د وسلوالو طالبانو پخوانی چارواکی د نجیب الله وژنه یو تصادفي پیښه او غیر منظم پلان ګڼي سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی ازادۍ راډیو ته وویل نجیب الله او د هغه ورور د عادي او ټیټ پوډیو طالبانو په لاس وژل سوي دي
نجیب مرګ چې په کابل کې هغه پروګرامي مرګ نه وو فکر باندې د نجیب مرګ په کابل کې چې اوس هغه لجاری وو دا سیم نه وو چې د طالبانو مشرتابه دوی ته وویل چې نجیب راوځړوي بلکې شران ولر څو هغه صدا خبره پیښه شوله حتی چې بعضی مشران په هغه وخت کې چې نجیب خلګو راځړوي بعضی مشران راغلي دي ورته ویل چې دا کار ولې کوي هغه شران طالبان چې هغه جذباتي خلک وو هغه د دې په خله باندې نه وکړي دا کار یې کړی وو
خغلی صدا اکبر هغه وای د طالبانو ترمن د اختلافاتو د پیدا کېدو لویرې د نجیب الله د وژنې د پیښې د عاملونو په محکمه پسې ونه ګرځیدل وسلوالو طالبانو د ایویلامي په خبرولو سره د دوی په لاس د کابل نیول یو تاریخي او نه هېریدونکي ورځ بللې ده خو د ډاکټر نجیب الله د وژنې په اړه په اعلامیه کې څه نه دی ویلي د مجاهدینو پخوانی مشر محمد امین وقادوای طالبانو باید له محکمې پرته ډاکټر نجیب الله نه وای وژلای وسلوالو طالبانو 15 کاله له بدخشان تخار او پنشیر ولایتونو پرته په ټول افغانستان باندې د سختو اسلامي قوانینو په چوکاټ کې کنټرول درلود په پینټاګون او په سوداګریزو نړیوال مرکز لا تروریستي حمله وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو امارت لمنځه یووړ
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د امریکا د جمهوریت ریاست د دوه کاندیدانو ترمن تیر شپه د نیویارک په پانتون کې لمړی مناظره وشوه چې په نتیجه کې د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن محبوبیت د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نه لوړ شوې ده د امریکا خبريال رامن ټیلر د دې مناظرې په اړه د نیویارک د هافسترا پانتون د ځینو شاګردانو او سیاسي اشخاصو سره مرکې کړې دي چې دا راپور په برابر کړي
د نیویارک د هافسترا پانتون شاګردانو او سیاسي مبصرینو د دې مناظرې هر خبره او د کاندیدانو هر حرکت ډېر په دقت څارلې او وروسته خپل نظر ورکړې د مارک کیوبن په نوم یو لیډر تجار وای چې د مناظره کې د میرمن کلینټن تله د خاغلی ټرمپ نه درنوه هغه ډیره ډاډه غږیده او مقابل لوري باندې ښه قوي ګذرونه وکړل همداراز سیاسي تحلیلګر ډیوډ پولیف وای چې د فکر کوم چې په مناظره کې خاغلی ټرمپ ونه شو کړی چې خپله توجه بحث ته وساتي ځینو ځایونو کې ورنه لاره بالکل ورکوه د نیویارک ښار پوهانی خاروال روډي جولیانی چې د خاغلی ټرمپ پلوی هم کوي ویل دي چې مناظره کې ټرمپ د امنیت او اقتصاد په اړه ښه خبرې کړې هغه ویل ملن کلینټن په دې مناظره کې خپله ناخبري وښوده هغه د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه هم ناکامه وه اوس هم د اقتصاد په اړه خپله ناپوهي څرګنده کړه د دې مناظرې په اړه د هافسترا پوهنتون یو شاګرد وویل چې
about him delivering his message
خاغلی ټرمپ پولیسي وینا کې هغه د مزدورکارو خلکو سره نږدې پاتې شوی دی او د غریبو خلکو په مسلو هم پوهیږي او مالی مسلې هم په ښه توګه حل کولی شي خو د همدې پوهنتون یوې شاګردې سمرا محمود بیا وویل چې
مخکې ما دا تصمیم نه درلودو چې چا ته برای ورکم خو اوس مې فیصله وکړه چې هیلری کلینټن ته برای ورکم ځکه چې هغه ډیره زړوره ښځه ده
د امریکا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمن لومړی مناظره خو تیره شوې ده خو د خلکو ترمن په دې اړه بحثونه به تر ډیر وخت دوام لري متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
درنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شي به دینیم ساته پښتو خبری خبرونه په همدې پایته رسیږي په څو لنډو شیبو کې به د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل شي اوریدل مه هیروي ورپسې به د خبرو اترو گفت شنود د خبرونه پر وخت چې معمولا د سیشن به په ماخه د نجيبه نوشابه د خزو ځنګړې ونې خبرونه خبريږي پاغه کې به په دې موضوع کې و چې ولې ډېر افغان خزې په نشي توکو روږ دي کیږي په نشي مواد روږ دیدل د خزو روغتیا ته څه تاوان رسوي همدا د بحث موضوع د قدر منو اوریدونکو او درنو خويندو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ که چیرته په چم گاوند کې یا خدای مکه په خپل کور کې په نشه یي توکو روږ دې میرمنې خویندې میندې څوک پیژنئ کومه کیسه در په یادئ او په عواملو یې پوهیږئ نو په خبرونه کې برخه واخلئ او وغږیږئ په خبرونه کې او میلمنه به هم ستاسې ځینې پوښتنې ځواب کړي تر بیا هم الله مل
رادیو آشنا